د دیوا قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو تاسو په خبرونه کې هر کله وایم او تاسو قربانې ما زمونه شهید تاسو نن د سیشنبی یا نه ورځ د کال 2013 د جولای د میاشتې لسمه نیټه ده او د مهال وخت شوی دی په پاکستان کې د شپې لس په افغانستان کې نه نیمې او دلته په واشنگټن ډی سی کې د ماسپخین یو بجه ده. تاسو بیا هم هرکلی وایم. لومړی هم ستاسو پام راګرځوم د مهمو خبرونو سرټکو ته. په کراچۍ کې د ترهګرۍ د مخنیوي عدالت د نقیب الله مسید په وژنه د تورن راو انوار ضمانت منظور شوی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ وایي عدالتي پریکړې ناهیلي کړي دي، خو د راتلونکو ګامونو لپاره دا مهال غونډې ترسره کوي. بلې لورې ته د پاکستان د حکومتي ادارې نکټا ویلي دي چې ځینې سیاسي مشران د ټاکنو کمپاینونو پر مهال د خطر سره مخ دي. د سیاسي پوهان وایي د ټاکنو وړاندې دا د ادارو د درغلیو د باوري کولو یوه هڅه ده. بلې لورې ته نن په سعودي کې د درې دېرش اسلامي هیوادونو څخه د سلو نه زیات دینی عالمانو غونډه ترسره کیږي. د افغانستان حکومت تمه لري د کانفرنس ګډونوالو به په وسلوالو طالبانو د سولې خبرو ته د راتلو غږ وکړي. تاسو د خبرونو سرټکې واورېدله. په دې خپرونې کې ستاسو لپاره نور راپورونه، موضوعات او د دې تر څنګ مرکې لرو چې تاسو به وار په وار وړاندې کړو. زموږ سره ملګري اوسئ. نو زه منو لیدونکو او اوریدونکو د واشنگټن ډی سی د سټډیو څخه تاسو د ډیوا د ټلویزیون خبری خبرونه ته غواګیس او وینئ. خبر منو اوریدونکو څنګه چې تاسو مو وړاندې په خبرونو کې ویله چې په کراچۍ کې د ترهګرۍ د مخنیوي عدالت د نقیب الله مسید په وژنه د تورن راو انوار ضمانت منظور کړی دی او هغه یې دا مهال خوشي کړی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ وایي چې عدالتي پریکړې ناهیلي کړي دي، خو د راتلونکي ګامونو اخیستو لپاره غونډه روانه ده. تفصیلات یې څه دی دغه ټول تاسو ته وړاندې کوي د کراچۍ څخه د ډیوه خبریال فضل عزیز.
د نقیب مسید د وژنې وروسته په کراچۍ کې د پښتنو جوړې غټې قومي جرګې د پښتنو وکیلانو یو ډله جوړه کړې چې مشري یې وکیل پیر رحمان کبلا. نوموړی وایي دوی د روانوار پر ضد روانه قضیه کې په تیرو دریو څلورو اورېدنو کې د مشرانو په وینا عدالت ته نه دي تللي، خو د روانوار د ضمانت منظورېدو په اړه وایي د ترهګرۍ ضد عدالتونو کې دغه ډول ضمانت کله نه دی منظور شوی. کوم ضمانت چې د روانوار منظور کړی شو
دین علاوه چې کومه دا اوسه پورې مونږ د لس پنځلس کاله پریکټس کې لیدلي دي، دلته معمولي نوعیت کیس مې نو هغه ضمانت ورله نه ورکوي. اکثر چې کومه دا دوی ضمانت لپاره دوی ډسمس کی ورله مسترد دي کی او کسان یو کال پورې جیل میل کی هغه نه بعد هایي کورټ چرته ضمانت ورله ورکي. نو دا اول زما په نظر باندې اول نظیر دی چې دمره هایي پروفایل کیس تا دوی چې کومه دا د لاندې سټیج کې دهشتګردۍ عدالت نه د ضمانت وشو مخصوص مقام دی او کیس هم داسې کمزور کیس نه و چې رته خامخا د هغه په کار و.
نو موړی وایي په دې مقدمه کې ډیرو ثبوتونو یا ګواه ته ضرورت نه و، ځکه چې راونوار په خپله دا خبره منلې وه چې هغه کسان وجلی دي. نو موړی قانون پوها د نقیب مسید د وجنې په قضیه کې د راونوار مقدمه د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو د تیزندی کولو د قضیه سره پرتلکوی او وای
زمون سره نور څه دلیل نه دی. زمون سره غټ دلیل دا دی چې را اوس کده بھٹو د کیس سره کمپیر کو پتو چې کومه پېښونو کې لټکاو شو پانسی ورته ملاو شو په وجې کې دی چې د پخپلا د دې شی اقرار یا اقبال نو کړي دا جرم ما کړي نو واقعیتی شهادت په بنیاد باندې بھٹو لټکاو شو. دلته چې کومه ده نن سبا خو ماډرن ټیکنالوژي ده، د پکې انټرویو غانې ورکړل هغه ستاسو په چینلونو باندې اوس پورې ریکارډ دي ستاسو لایبرری ارکایوز ریکارډ وي هغه خپل وو چې دا مونږ دا کار وکړو مونږ مقابله وکړو او دا د شرکتان مونږ مړ کړل نه چې مونږ مړ کړل نو دلته بیا څه نور دلایل پکې پاتې نشي.
هغه لپاره رحمان وایي ریاست لا د روانوار په قضیه کې داسې کول نو پکار او زیاتوي دوی بوس ګوري چې مشران په دغه اړوند راتلونکي د پاره څه پریکړه کوي.
ریاست نم زما په نظر غلطی وشوله او هغه د نور پاکستان په منګو باسو صرف پښتون پریدو چیرې را یو کس ظلمي پښتون نو نقیب نو تقریبا دا درې درې نیم کروڑ سلور کروڑ پښتانه خفقول نه په کار ریاست ته نو یو فرد قربانی ورکول چې کوم دا کم نن سبا نازک حالات دي په دې کې زما په نظر باندې د یو کس قربانی کا ورکړی شوی وي سبا نه وا بیا هم ګورو الله دې خیر وکړي مخکې فورمونه شته چیف جسټس پاکستان چې کوم دا صاحب په دې باندې اکشن اخیستی وو اوس ګورو چې مخکې څه کېږي مشران څه فیصله کوي د نقیب پلار سو پورې تعلق کې
نقیب مسید سره د دریو نور ملګرو د روان کال جنوري د میاشتې په 14مه نیټه د کراچۍ ښار ملیر ضلع په شلتیب ټاون سیمه کې د پخوانی پولیس افسر راونوار په مشرۍ یو مقابله کې وجل شوی وو. سپریم کورټ په دغه مقابله خپل ځاني یا از خود نوټس اخستی او دغه مقابله د پلټنو لپاره د پولیس د لوړ پوړو افسرانو کمیټې جوړه کړې شوې وه. یادې کمیټې دغه مقابلې ته جالي ویلي وو. فضل عزیز، وایس آف امریکا، ډیبا، کراچۍ.
واشنگتن ڈی سی د سټوډیو څخه تاسو د ډیوا خبری خبرونه ګورئ. قدرمن اوریدونکو، تاسو وړاندې په راپور کې واوریدل چې د نقیب مسید په وژنې باندې توران پولیس افسر، پخوانی پولیس افسر راونوار ضمانت ورکړ شوی دی او په دې باندې د بشري حقونو تر څنګ د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو هم سخت غبرګون ښودلې دی. دغه غبرګون کې هغوی څه وایي؟ دغه ټول اورو د عدنان بیټني په دغه راپور کې.
د پښتون ژغورنې غورځنګ تر او انوار ضمانت منظورېدل د پښتنو سره د زیاتی په نوم یاد کړی. د پی ټی ایم یو فعال غړي بلال ډیوه سره حال تیرولو پر مهال وویل دوی ځکه د را او انوار ضمانت د پښتنو سره زیاتی کړي چې د کراچۍ پولیسو په خپله منلی وو چې نکی په جیلي مقابله کې وژل شوی وو.
پکارا چې باید دا ظلم خلاف ټول پښتانه راوځي، ځکه چې دا د موجر چې کوم مرګونه دا وکړ مرګونه باندې شمیري هم نه اوس وګوره روانو 444 قتلونه کړي دا آزاد شو. او دغه باره کې کوم داس وایو چې دا ریاست دا فوج دا دلیا بالکل د پښتانه کولم کوله دشمنه ده.
بل نور ننګیالی اوویل راو انور خو مخکې هم نه گرفتار او نه په زندان کې بندي وو، نو دوی پر دغه فیصله څه حیرانون کې خبره نه ده او هم دا سبا کېدل
عدالت نه بخی تمام مخکم نه لرلا، ځکه چې موږ ته پتا و چې د دوه عدالت د دوه چابۍ د بل چا پلاس کې دي. په خپل دوی هیڅ هم اختیار نه لري چې دا چې پښتانه کوم زخمونه وي زخمونه بیا تازه شول زخمونه بنده یو زل بیا عمل کوي.
ډاکټر ہدایت وزیر اویل دوی نور د پاکستان په عدالتونو باور نه دی پاتې سوای.
د دوی نه چې کوم موږ مطالبه وي دغه د پاکستان د عین لاندې وي، خو نن دا موږ ته ثابته شوله چې مطلب پاکستان موږ ته د اول شهري قدر نه راکوي. په پاکستان کې موږ د اول شهري درجه باندې نه وسول غواړي. دا دوی موږ ته کلام ثبوت راکړي چې تاسو د پاکستان اول درجه شهري نه یې.
د پی ټی ایم یو بل مخکښ رضا وزیر په خبره د فیصله دا سرګندوي چې زوردل پښتون اولس اواز دلته نشي اوریدای.
حیات پرغال تورتم کول او دراونوار ضمانت کول مونږ ته دا ښایي چې په پاکستان کې دننه د پښتنو د ژوند صحیح حیثیت ته او دې مونږ ته دا مخول چې پښتانه کسمره هم چغې اوچته کی د دوی आवाज هغه زیونو ته نرسي چرته چې دا رسیدل پکار دي.
خبريال نزار یوسف زئی د زیاته کړه د روانوار زمانه ښکاره د دې خبره ثبوت دي چې پاکستانی ریاست د پښتون قام قاتلان لډیر عزت او درناوی ورکوي. هغه وایي د پاکستان عدالتونو نه انصاف غوښتل لیون توپ دی.
د روانوار ضمانت د دې خبره واضح پیغام د پښتنو ته د دې سلور کروڑ کام حیثیت یو سړی برابر نه دی. د دې نه پسوم څوک په پاکستان کې را پاکستان د عدالتونو نه یا د ادارو نه پښتنو لپاره د انصاف یا د حقوقو تمه کوي نو د لیونتوب نه علاوه دا هیڅ هم نه دی.
د پخوانی قبایلی سیمو د بشري حقوقو سازمان مشر زرلی خان افریدی په دې اړوند خپل نظر څه داسې را سره شریک کړی.
دا نن چې کوم فیصله راغله یقینا دا خلک قانون سره کوي چې هغه ورته غلامان ښکاری. دراو انوار په کارو چې جیل کې وي خو هغه بهر دی او قانون او د انصاف د لارې نن هم قتل وشو. او کم کس چې موږ لکه حیات پریغال چې څوک د فریډم اف ایکسپریشن د پاره د پښتنو د رائټس د پاره د اوپرست خلکو د رائټس د پاره هغه واس کول او هغه لیکل کول هغه اکټیویسټ او هغه کس نن انفورسډ کډنپ شوی دی او ایلیګل ډیټینشن کې دی. په دې وطن کې موږ د پاره هیڅ انصاف سوز خبر نشتا.
یار دی ویچی پی ٹی ایم د جنوري په 25مه نیټه د ډیره اسماعیل خان د اسلام آباد نه د څو غشتو سره لاریون کړو او په دغه غشتو په سر کې د نقیب الله مسعود د قاتل محکمه کولو غشت هم شامل و. د پاکستان مرکزی حکومت پښتون ژغورني غورځنګ مشرانو ته د غشتو منلو باور ورکړی و خو پی ټی ایم وایي دوی غشت تر اوسه ونه منل شوې. دا د هم یاد ویچ د پاکستان د عدالت سترې محکمې د نقیب مسعود د وژنې په پیښه خپل ځاني نوټس اخستی و. عدنان بیٹنه ډیوا وزیرستان.
د دیوا قدرمنو لیدونکو د مهال زو د افغانستان ولورتا د امریکای د بهرنی او چارو وزیر مایک پامپیو د افغانستان ولسمشر اشرف غنی سره د افغانستان د سولې او ثبات او امنیت په اړوند خبرې اترې شوې دي. او بل لورتا په سعودي کې نن د درې دیش اسلامي هیوادونو څخه سلو نه زیات دینی عالمان غونډې ته راغونډ شوې دي او دغه غونډه په افغانستان کې د سولې او ثبات په اړوند وي. نور تفصیلات یې تاسو ته د کابل څخه د ډیوا خبریال حکمل روان وړاندې کوي.
د جمهور رئیس اشرف غنی ویان شاه حسین مرتضوی د شنبې په ورځ د خبری کانفرنس پر مهال وویل له طالبانو وغوښتل چې په سعودي عربستان کې د نړۍ او سیمې د اسلامي هیوادونو دینی عالمانو غوښتنه ومني او د افغانستان د جګړې په اړه د هغوی پریکړې ته درناوی وکړي. مرتضوی وویل دا وای په اندونیزیا کې د دینی علماو بیانیه او هغه ناسته چې نن او سبا د نړۍ اسلامي هیوادونو د دینی عالمان په سعودي عربستان کې لري د سولې په اړه څرګند ځنګړي پیغامونه لري. د افغانستان حکومت له دې پیغامونو تل هرکلی کړی. موږ امیدوار یو هغه ډلې چې د افغانستان له حکومت سره په جګړه کې ښکیل دي د فتواو ته ارزښت ورکړي او جګړې او تاوتریخوالي ته د پای ټکی کېږدي. د سعودي عربستان په جدي ښار کې نن د سې شنبې په ورځ د دینی علماو کانفرنس شي. د نړۍ او سیمې له دیرشو زیاتو هیوادونو لسګونو دینی علماو پکې ګډون وکړ. د سولې علي شورا په وینا په یاد کانفرنس کې به د افغانستان جګړه د دین له اړخه څېړل کېږي او پر وړاندې به یې فتوا صادرېږي. حکمل صدات روان، امریکا غږ، ډیوا رېډیو، افغانستان.
دیوا قدر منو لیدونکو خبرونه لا دوام لري او په دې خبرونه کې تاسو لپاره سیمه ایز او نور نړیوال راپورونه او موضوعات لرو چې تاسو ته وړاندې کوو. زموږ سره ملګری اوسئ. راځو د مهال د یوې بلې مهمې موضوع ولورې ته چې په برسلز کې د بلجیم په سر ښار کې به سبا د ناټو هیوادونو غونډه ترسره کیږي. په دې غونډه کې به د افغانستان د سولې او ثبات په اړوند هم خبرې اترې کیږي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی دغه غونډې ته حرکت هم کړی دی او دا مهال په سفر دی. په دې حق لغواړو چې ستاسو سره نور معلومات شریکو. دا مهال زموږ سره د کانګرس د ودانۍ لمخې زموږ د ډیوا همکار او څېړنکار پیر زوبه شاه صاحب ملګری شوی دی. ستړي مشي په خیر راغلی پیر صاحب.
په خیر
پیر صاحب. څنګه چې سبا به په برسلز کې دغه غونډه ترسره کیږي د ناټو هیوادونو د افغانستان ولسمشر هم حرکت کړی دی او دغه غونډې کې به ګډون ولري او د افغانستان د امن په اړوند به هم په دغه غونډې کې خبرې اترې کیږي. خو امریکا دغه غونډې ته د ناټو غونډې ته دومره ژمن نه دی او ځینې نیوکې هم په دغو هیوادونو باندې او په دغه غونډې باندې لري. آیا دغه به په افغانستان کې د سولې او ثبات په خبرو رو باندې څه منفي اغیز واچوي او که څنګه؟
جی کوم پورې د امریکای خبره دا هغه ما په خیال د امریکای او نېټو منځ سے دا سې کیسې دي چې هغه صدر ټرمپ په خوش نه ده او هغه شی مین مسله دا ده صدر ټرمپ دا ورته وایي چې امریکا زیاتې پیسې لګوي د نور خلکو په حفاظت نور ملکونو د حفاظت لپاره او نیٹو چې کوم نور ملکونه دي هغه ته پکاره چې هغه هم دومره پیسې ولګوي چې څومره امریکا لګوي او دوی ته مخشه ویلی چې خپل دوی چې کوم اخراجات دي دفاعي هغه به 2% دوی زیات کی نو هغه یو کیسه دا ورسره مشغورو چې یورپ سره یا نیٹو سره نور هم د صدر ټرمپ او د امریکای حکومت اختلافات ستا او پاغه شه کلایمیټ چینج دا پاغه شه تجارت دا او پاغه شه د نیٹو چې ما کومه خبره وکړه چې خرچه دا چې دوی امریکا وایي چې موږ ډېره خرچه کوو او دوی دومره خرچه نه کوي نو په کار دا چې دوی د هم موږ سره دا بوج چې کوم ده دا اخراجات دي دا د موږ سره په سر واخلي او څومره پورې افغانستان خبره ده ما په خیال په افغانستان باندې شه دوی سره اختلاف نسته نیټو به دغه د کانفرنس شه به سبا دوی دغه وایي چې موږ افغانستان سره ویلاړ یو او دوی چې کوم مالی مرسته وکړو 2000 نه بعد هم موږ به دوی سره ویلاړو او دغه نه علاوه به د ورته دا ډېر مهم وي چې دوه نور ملکونه به د نیټو ریزلوټ سپورټ مشن سره جوړیږي هغه شه یو ای عرب متحده عرب امارات او قطر حکومتونه نو ټوټل به یو سلویشت ملکونه سي چې کوم د ریزلوټ سپورټ مشن به حصې او چې کوم افغانستان شه مرسته کوي مالی او ځواکونه په لحاظ سره او د نه علاوه به دوی چې کوم د سولې پروګرام شروع کړای دا صدر اشرف غنی هغه باندې به دوی دا وایي چې موږ ویلاړ یو افغانستان سره او صدر اشرف غنی چې کوم کوششونه کوو هغه موږ هم لاتړ کوو ورسره ورسره څنګه موږ خبرونه شوار دل چې مایک پمپیو چې کوم د وزیر خارجه د امریکای هغه دا خبره کړې ده چې موږ به د افغانستان چې څومره دوی دا کوي خبرې سولې او د امن لپاره موږ هغه ملګری یو او چې موږ چیرې ضرورت پیش کیږي نو موږ به کوو نه مانه د خیال چې نیټو په دغه میټینګ شې چې کوم امریکای او د نیټو اختلافات دي هغه به ساسر ولري د افغانستان حق لا
پیر صاحب رازو د جدي ولوري ته چې هلته هم د محل د اسلامي وادونو درې د شهوادونو څخه در سلو څخه هم زیات دینی عالمان د غونډې ته تللی دي د ګډون لپاره آیا د غونډه به په طالبانو باندې کوم داسې فشار راولي یا هغه به دې ته وه څوي چې راشي او د سولې په خبرو کې د افغانستان سره په میز باندې یو ځای کېنی او خبرې وکړي
نو جی اوس پورې موږ ولیدل چې طالبان دا غونډه رد کړې ده او ویلي دي چې دا غونډه چې څنګه فیصله وکړي دوی به نه مني او خو غونډه شی به اصلي خبره وي دا وی چې لکه انډونیشیا شی غونډه وسوه خو په غونډه شی داسې یو فتوا نه وه دوی دا ونه ویل چې طالبان چې څه کوي لګیا دي یا غلط دي که دغه غونډه شی دوی دا خبره وکړه چې کوم افغانستان علما یو جان سره فتوا وړي دا دوی په کابل شی کومه فتوا جاری کړې وه اغه د سعودي ته وړي دا که فرض کا اوري دا وومنل او ټولو اعلان وکړي چې دا جهاد نه دا بلکې قتال او فساد د افغانستان شه کوم طالبان کوي نو نور خو به نه خو طالبانو نه چې کوم دوی شریعت شرعي بنیاد د په کوم بنیاد باندې دوی جنگيږي او خپل جنگ جائز بولی اغه به دوی نه لری سي نو یو قسم چې کوم مذهبي رنگ دوی ور کوي اغه به نه لری سي نو خلکو مخه ته نور ها دا کوم تحریک دا دوی کوم دا جنگ دا به کمزور سي خو ور سره موږ دا هم وینو چې طالبان خو نه په وی خولي دي او نه خپل حق او وک اختیار شه دي چې دوی دا سه فیصله وکي نو چې کله پر دوی په وی خولي نه وي په خپل وک اختیار شه نه وي نو فرض کا یو ډله او هم اني نور ډله به نه مني نو ماته نه دا خیال چې دا به څه غټه سر ولري او خدا به وکي که فرض کا فتوا راغله نو طالبانو په اسلامي چکم نظر دا په هغه شی به طالبانو نه دا شای واخلي چې دوی چکم دا جنگ دا جایز نه ده دا جهاد نه ده او اسلام او شریعت پرو دا ټیک خبره نه ده نو دا به یو ډېر غټ کاری او دغه وجنه به چکم خلک طالبانو مرسته کوي په دغه بنیاد باندې چې دوی جهاد کوي هغه خلک به دوی نه لاس واخلي
ډیره مننه پیر صاحب چې تاسو دغه ټول معلومات او څېړنه د لیدونکو سره او اوریدونکو سره شریک کړه
ډیره مننه
قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو زودا مهال بیا د افغانستان ولورې ته چې په ختیز ولایت ننګرهار په جلال آباد ښار کې په ځانمرګي برید کې لس کسان وژل شوي دي. د روغتیا چارواکي سوی یو د دې ترڅنګ نور دولتي یا حکومتي چارواکي په دې اړوند سوی دغه ټول راغونډ کړي. تاسو ته په دغه راپور کې د ډیوه خبریال حکمل روان سادات.
د ننګرهار سیمایزو چرواکو ویلی نن د سه شنبه په ورځ د جلال آباد ښار شپږمې امنیتي حوزې اړوند د فامیلیو په ساحه کې شاوخوا دولس بجې ځانمرګي برید شوی. د ننګرهار ولی ویانه تبلا خوګیاڼي له ډیوې سره په خبرو کې ویلي د شوي ځانمرګي برید له امله دوه تنه امنیتي سرتیري او لس تنه ولسي وګړي وژل شوي. نوموړي زیاته کړه د برید په پایله کې دوه امنیتي سرتیري او درې تنه ملکي وګړي ټپیان شوي هم دي.
تو جلال آباد ښار سجین اجیت مربوطات کی د زرمرګ برید له امله دولس کسان شهیدان شوي چې په شهیدانو کې دوه امنیتي منصبین او څو وزیر دي. همدار په دې پیښه کې پنځه نور ټپیان شوي کوم چې په ټاکنو کې درې ملکیان او دوه امنیتیان دي.
همدار از د ننګرهار د عامې روغتیا د ریاست ویان انملا میاخیل له ډیوې سره په خبرو کې ویلي په هغه سیمه کې چې نن ځانمرګي برید ترسره شو د پیښې له ځایه د ننګرهار سیمه ییز روغتون ته د دولسو تنو د مړو جسدونه او پنځه تنه ټپیان لیږدول شوي دي.
په جلال آباد ښار کې د خالص فاملی په سیمه کې د شوي ځانمرګي برید څخه ننګرهار سیمه ییز روغتون او هلته نږدې سیمه مرکز ته مجموعا پنځه ټپیان راوړل شوي. تر څنګ یې ننګرهار سیمه ییز روغتون ته دولس تنه شهیدان راوړل شوي. ټپیان وضعیت د ډاډ وړ دی. موږ ورته په خپل وخت کې خدمات عرضه کړي او شهیدانو شمېر دولس تنه دی.
که څه هم د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه ده منلی، خو په ننګرهار کې د افغانستان د نورو ولایتونو په پرتله د طالبانو په ګډون د داعش ډلې فعالیتونه زیات دي او د شوي برید مسؤلیت هم سیمه ییزو چارواکو پر همدې ډلې وراچولی دی. حکمل صدات روان، امریکا غږ، ډیوه ریډیو، کابل.
په نړیوالو مطبوعاتو باندې یا رسنیو باندې دا مهال کوم موضوعاتو باندې ډیر بحث کیږي، کوم موضوعات ډیر تاوده روان دي، په دې باندې تاسو ته راغونډ کړي دي دغه معلومات او مطبوعاتو ته کتنه کړي زموږ همکار مختار خلیل تاسو ته وړاندې کوو.
نن د امریکې په مشهور میگزین فارن پالیسی کې د افغانستان د مسلې په حواله د صدر ترامپ د حکومت د کارکردګۍ په حق له د نامتو خبريال سټیفن ایم والټ یو تفصیلی مضمون چاپ شوی دی. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې د امریکې د خارجه پالیسۍ د ټولو نه زیات زړه‌چاو دی اړخ افغانستان کې طالبانو له د ماتې ورکولو لپاره نه ختمیدونکي جنگ دی. د افغانستان په حواله د امریکې خارجه پالیسی دغه هیواد کې د یو مقصدی نصرت په حاصلولو کې پاتې راغلی ده. په مضمون کې افغانستان کې د امریکې د فوزی مداخلت د لنډ شان تاریخ بیانولو په موقع لیکل شوی دی چې امریکا کې د 11 ستمبر د ترهګر حملو وروسته امریکې د القاعده د مشر د اسامه بن لادن د نیو د پاره افغانستان ته خپل فوزونه ولېګل. اوس هر کله چې اسامه بن لادن وجلې شوی دی په دې سبب اوس دغه سیمه کې د امریکې د پاتې کېدو جواز پاتې نه شو. خو دلته بدقسمتي دا رامنځته شوه چې د افغانستان جنگ له امریکې سره تلي امریکانو اتحادیانو او امریکې خپلو کې صلاح وکړه چې اوس ډېره ښه موقع ده چې افغانستان د غربي ملکونو غوندې په یو جمهوري ملک کې بدل کړی شي. حالانکه دې کار ته د لاس اچولو په وخت امریکې او اتحادیانو ته معلومه وه چې افغانستان جمهوري دود دستور نه ناآشنا دی، ناخواندګي پکې ډېره زیاته ده، ولس ټول نیسمن دی او ګاونډي ملکونه هم پکې ګوتې وایي. خو بیا هم امریکې افغانستان کې د جمهوریت د بنیاد ایښودو او افغان جنگ کې د یو کوټلي نصرت ترلاسه کولو د خپل ارمان رجولو پوخ نیت کړی دی. په دې ارمان پوره کولو د امریکې تر اوسه پورې 2500 نه زیات فوجیان قربان شوي دي، د کربونو ډالرو تاوان شوی دی او د امریکې د ټیکس ګزارو 1540 ارب ډالر هر کال د افغانستان د جنگ خوراک دي. د دې ټولو مالی او جانی قربانو په جواب کې امریکې سره خپل قوم او دنیا ته د خودلو لپاره دا وخت سدی. نن د افغانستان په زیاتو سیمو طالبان قابض دي. د بیګونه افغان اولس قتلان د تیرو ټولو وختونو نه زیات روان دي. هر کله چې په کابل کې قائم افغان حکومت کې بډو رشوتونو خپلې جرړې خوري کړې دي او د کوکنارو پیداوار دا وخت د تیرو ټولو وختونو نه زیات دی، باوجود د دې چې امریکې د اپیمو د پیداوار د نغو وستو د پاره د اربونو ډالرو د مالیت منصوبې شروع کړې دي. فارن پالیسی خپل مضمون کې لیکي چې د دې ټولو ناکامو کوششونو جواز امریکني قوم ته دا خودلې کیږي چې امریکا او اتحادیان په دې تکل کې دي چې افغانستان چرته بیا د القاعده او د دولت اسلامي غوندي د ترهګر تنظیمونو مرکز جوړ نشي. افغان جنگ جاری ساتلو له دا جواز په کال 2009 کې د نورو فوزونو لیږلو په وخت هم خودلې شوی وو او نن هم دا جواز خلکو ته وړاندې کولای شي. خو حقیقت دا دی چې القاعده او نور ترهګر ګوندونه نن هم په نورو سیمو کی خپ حفاظت کی موجودی دی او د وست ایشیا دا بی سمندر ملک افغانستان اوس یوازی د غربی ملکونو خلاف د عالمی جهاد د پاره زړه راخکون کې ملک نه دی پاتې. دلته مضمون کی تپوس شوی دی چې د پخوانو صدرانو اوباما او بوش پشان د صدر ترامپ هم په افغانستان کې خپې خوې دلی دی د دې سبب څه دی. مضمون کی د دې تپوس په جواب کې لیکلی شوی دی چې امریکای چې ځان لکم هدف اخو دی دا ډیر ګران دی او د دې د پاره موجود وسایل هم کافی نه دي. د افغان جنگ پټول عمل کې د امریکایانو په نیز اهم کار د طالبانو حکومت رنګولو. امریکانو فوجونو دا کار ډیر په اسانۍ سره وکړو خو د طالبانو په ځای د نورو مناسبو خلکو د حکومت په مسند د کینورو د پاره ورته سم خلک په لاس ورنه رغلل. بلخوا طالبان هم د اقتدار نه د کوزیدو ورستو چرته ډیر لري لا نړل بلکې جوخ گاونډي ملک پاکستان ته وړیدل او دغه ځای نه په ګرد افغانستان کې خپل عملیات ترننه پوری جاری ساتلی دي.
یو بل سیمه ایز موضوع ولورې ته ځو. البته یو خبر دی چې په خیبر پختونخوا بونیر سیمه کې په ترهګرۍ تورن تاج الرحمن د پولیسو لخوا نیول شوی دی. دغه تاج الرحمن څوک او ولې په ترهګرۍ تورن وو په دغه راپور کې چې ریاض حسین را لېږلی دی تاسو ته وړاندې کوو.
د خیبر پختونخوا په بونیر ضلع کې امنیتي چارواکي دا ولري چې هغوی په بونیر ضلع کې په ترهګرۍ کې ککړ یو تن گرفتار کړی دی او صوبایي حکومت د هغوی په سر 100,000 روپۍ انعام ایښودی وو. چارواکي وایي دا گرفتاري د بونیر ضلع په نربټول سیمه کې د پیر بابا پولیس کړی ده. پولیس وایي نیول شوی ترهګر تاج رحمان چې مقامي اوسیدونکي دي د وسلوالو حملو د وخت راهسي پولیس ته مطلوب دی. په بونیر ضلع کې د پولیس مشر صادق حسین بلوچ د ترهګر د گرفتاري تصدیق کړی دی. په ژوندۍ خبرو باندې نظر لرونکي مشتاق یوسفزی وایي چې په شمالي سیمو کې د عملیاتو وروستو ګڼ شمېر ترهګر افغانستان ته تللي وو او داسې اطلاعات را وړاندې کیږي په هغه کې 7 ترهګر واپس خپل سیمو ته ستانه شوې دي.
کله پاکستان فوج په ملکن کې او بیا خاص وخت کې د طالبانو په ضد باندې عملیات شروع کړو بونیر کې نو دې کې ځینې خلک داسې وایي چې هغه د پرهو د ګرتا باجوړ ته بیا د باجوړ نه لاړ کونر ته افغانستان ته بیا پاکستان حکومت ځینې خلکو په سر باندې قیمتونه میږي او پاکستان کې داسې یو واقع نه شوی کس هغه پاکستان حکومت ته پکار وي دغه سر قیمت وي هغه دوی نیولې وي. پاکستان حکومت عملیات ختم کړل نو ځینې خلک بیا راغلل پاکستان ته. اوس هم داسې اطلاعات دي چې ځینې خلک راغلي دي نو که داسې وي نو دا به یقینا چې په لومړي لوړ نه وي او دا به د خیبر پخوا د پولیس یو غټ اچیومنټ وي.
په ملکنډ ایجنسي کې د کال 2009 د امن معاهدې وروستو طالب وسلوالو په بونیر ضلع کې خپل فعالیتونه کړي وو او هم په بونیر ضلع کې په مقامي تاڼه د حملې وروستو اته د پولیس کارکوونکي وجلی شوو او بیا وروستو د مقامی اوسیدونکو لخوا د مزاحمت په نتیجه کې وسلوالو ته سخت مشکلات هم مخې ته راغلي وو. د بونیر ضلع د پولیس وینا ده گرفتار کړی شوی ترهګر په پیر بابا تانا او نربټول کې د پولیس په وجنو کې ککړ دی. د پولیس د وینا مطابق دوی په بونیر ضلع پیر بابا کې په غیر سرکاري مسلم کمرشل بینک باندې ډاکه هم وهلې وه خو د طالب وسلوالو لخوا په دې حق لاسه بیان مخې ته نه دي راغلي. مشتاق یوسف زیوایی د ترهګرۍ په پیښو کې ګڼ شمېر مقامی وسلوال اوس هم د پاکستان په غټو خارونو کې ژوند کوي.
چې پاکستان کې داسې علاقې شته چې هغه لاړ شل دی او هغه ځان پټ کړي لکه زیات خلک یادي چې کراچۍ کې خلک شته سند په نور برخو خلک شته چې هغې خپل روزګار کوي او طالبانو جدا شوي دي او ځینې داسې چې هغه طالبانو سره دي هغه د افغانستان نه راغلي دي او هغوی اوس کراچۍ کې د مختلفو تنظیمونو سره دي یا بیا جنوبي وزیرستان کې او شمالي وزیرستان کې ځینې داسې علاقې شته بارډر باندې چې هلته کې شته. خو کوشش هغې دا کوي چې بیا چا باندې قیمت وي یا چا باندې هغه کیسونه وي نو هغه بیا خپلې علاقې ته نه راځي.
د پاکستاني ځواکونو په ردالفساد عملیاتو کې ګڼ شمېر ترهګر گرفتار کړي شوي دي او اوس هم په مشکوکو خلکو باندې نظر ساتلی کیږي. خو ماهرین وایي د امنیتي چارواکو د داوو وروستو کله چې نیول شوي کسان عدالتونو ته وړاندې کړي شي نو د عدم ثبوت په بنیاد عدالتونه دغه مشکوک خلک خوشي کړي. ریاض حسین، وائس آف امریکہ، ڈیوا مردان.
عزتمن اوریدونکو، د کومی مدیره هسته چې په پاکستان کې د راتلونکو ټاکنو د کومی دا مهال انتظام روان دی، تیاریانی ورته روان دي. بیلابیل څیړنکاران په دې باندې اندېښنې ښایي، او همداراز سیاسي پوهان په اندېښنې ښایي چې دا به شفافې او بې طرفه ټاکنې نه وي. په دې حق لباندې د پاکستان سینیټرانو هم اندېښنې ښودلې دي چې راتلونکي ټاکنې به شفافه نه وي او بې طرفه به نه وي. په دې هکله نور تفصیلات تاسو ته د اسلام آباد څخه د ډیوا خبریال پیر ولایت شاه وړاندې کوي.
د سینیټ د کورنو چارو کمیټې د ترهګرۍ مخنیوي مرکزي ادارې لخوا د هیواد اهم سیاستمدارانو جون تراپیخ غواښونو باندې اندېښنې ښودلې دي، او د کمیټې مشر سینیټر رحمان ملک د کورنو چارو وزارت ته دغه سیاستمدارانو جون تحفظ باوري جوړولو احکامات جاري کړي دي. بلخوا د سینیټ په غونډه کې زیاتره سیاسي ګوندونو د انتخاباتو بې طرفه کېدو باندې اندېښنې ښودلې دي، او دوی تور لګولې دي چې ځینې ګوندونو ته ماتې او چاته اکثریت ورکولو لپاره په منظمه توګه هڅې دوام لري. خو دا چې موقتی حکومت او انتخابي کمیشن د دې مخه نیولو کې ناکامه دي. د مخالف ډلو مشر سینیټر شریر رحمان ویلي چې لا قانونه ګرځولې شوې تندرو وډلو په ضد بندیزونه پورته کیږي، خو سیاسي ګوندونو د کمپاین په لاره کې خنډانه چولی شي. او هم د پیپلز ګوند سره تړاو لرونکي د سینیټ غړي بیرامن تنګي په دې اړه خپلې اندېښنې سداسې څرګندوي.
هغه وجه دا ده چې سزینو کې داسې خبرې روانې دي چې هغه کارونه د دې نشاندهی کوي چې دا الیکشن به ترانسپیرنت نه وي. موږ دا ویو چې د هرې پارټۍ لیډرشپ ته دې کولو مکمل ازادي ملو شي، دا غي تحفظ دی یقیني کی، او د دې ملک دې په دریم ځل جمهوری حکومت تلو د پاره دا الیکشن د پاکستان د سالمیت او د بقا د پاره ډیر ضروری دی، او د یو مضبوط جمهوریت لپاره. خو کچری پرسکا یوی پټه د کلو ازادي وی او نور پټه د خپل تړل کیږي، نو لہذا دا به د ملک لپاره نه شګون نی، او دا به په دې ملک د یو مضبوط جمهوریت لپاره نه شګون نی.
دا په داسې حل شي یو خو که د مسلم لیگ نواز ګون قائد نواز شریف او د لور ته احتساب عدالت د ناجایز اساسو لرلو په تور د بند سزاګانې اورولې دي، نو دغه پریکړې په ضد د یاد ګون لخوا احتجاج کوونکو لیډرانو او کارکونانو په ضد اف آی آر درج کولی شي. او د مسلم لیگ نواز ګون سینیټر راجا ظفرالحق ویلي چې د بده مرغه انتخاباتو نه سر وزړواندې د سیاسي کارکنانو گرفتارو باندې د موقتی حکومت خاموشي د حکومت بې حسي په ډاګه کوي. او هم د مسلم لیگ نواز ګون سره تړاو لرونکي د سینیټ زنانه غړي کلثوم پرین وایي چې په دې حالاتو کې به د دوی لپاره انتخابي نتیجې قبلول ډېره ګرانه وي، او دا خبرداري ورکوي که د دوی سره د زیاتونه لاس وانغېستل شي نو راتلونکي انتخاباتو نه پس هیواد یو ځلې بیا د سیاسي اړي ګړي ښکار کیدلی شي.
یار خو ګرد قیادت بار وشو نه، خو نور څنګه زیاده وه؟ ګرد قیادت بار وشو د اوسمن قیادت چیرې نسته نه، قیادت نسته، قیادت بغیر سړی به کار خو کوي، مګر قیادت به خو نه څه کولی نه. قیادت بار دی یا راضی به جیل کې دي. اوس زه به نه وایم کې خدای کړی چې الیکشن وشو، لازمي دي کې لازمي دي کې جمهوری عمل ته جاکر لازمي دي کې جاري وکړم چې الیکشن وشو. اگر الیکشن نه بکیږي بیا خو کار ختم دی. ما ته پریږده میدان کې پریږده، موږ هار جیت دي هغه سره پروا نه شته. یار لکه چې اوس 2014 کې درنا دي، بیا درنې شروع کی شو، بیا دغې دي نه. اگر انصافي نه ختم شو آخري لاس دی، آخري لاس دغې دي، احتجاج دی.
د هیواد دوه لوی سیاسي ګوندونه مسلم لیگ نواز او پیپلز پارټي د ملک طاقتور فوج باندې په انتخاباتو کې د لاسوخنې تورونه لګوي، خو د پاکستان فوج د ملک په سیاسي چارو او انتخابي عمل کې د څه قسمه لاسوخنې الزامونه ردوي. هم دغه شان د پاکستان انتخابي کمیشن او موقتی حکومت په هیواد کې د بې طرف او شفاف انتخابي عمل سرته رسولو پخلی کوي.
دیوا خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه تاسو اوري او ویني. قدر من اوریدونکو، د مهال زو یو بل مهم راپور ولوري ته چې د پاکستان حکومتي ادارې نیکټا ویل دي چې سیاسي مشران کوم چې ټاکنو ته د مهال ولار دي، هغه د کمپاینونو پر مهال د خطر سره مخ دي، او سیاسي پوهان وایي چې دا د ټاکنو کې د درغلیو لپاره یو هڅه ده. نور تفصیل یې څه دی، د احسان محمد خان په راپور کې تاسو ته وړاندې کوو.
په پاکستان کې د ترهګرۍ د مخنیوي ادارې یا نیکټا د دغه سرګند کړي راپور تر مخه د سیاسي ګوندونو شپږ مهم مشرانو ته د ترهګرو لخوا د بریدونو ګواښونه دي. په دغو کې د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان هم د دغه ګوند صوبایي صدر او پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی، د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپاو او د جمعیت العلماء اسلام فضل رحمان ډلی اکرم خان دورانی هم شامل دي. د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپاو په دغه راپور وی او ای ډیواتا خپل عکس العمل سرګندولو په مهال وویل، ډیره عجیبه خبره ده چې هغوی ته که ګواښونه موجود دي نو بیا ولې تر اوسه ورسره دغه معلومات نه دي شریک شوي. په دې هکله نوموړي زیاته کړه،
اول کوم سره دا رپورٹ شیئر شو نو پکار دای چې کم از کم مونږ سره چې دې ټکل ملو شو شیئر شو زموږی خو دا حکومت دا نگران حکومت دا لا انفورسینګ ایجنسیز دا انټیلیجنس ایجنسیز دا چې دوی د دې سدباب او کیو چې رپورٹ وی تر اولی دي هغه مطابق او لازمی خبره چې تاسو هغه راشي نو وترانو هغه یا هغه شانته هغه لکه تشویش وي بعض وخت کې خپل زموږه هغه کول لپاره دا چې رپورټونه هغه کې چې یاره مونږ خو مخکې نه ویلیو دالی نو هغه صورتحال جوشي نه بیا خو لازمی خبره ده چې الیکشن هغې دا لیول پلینګ فیلډ چې کوم څه ته وایي نه خو بیا هغه شانتې بعضې ګوندونو ته نه شي ملاد.
د عوامي نېشنل ګوند مشران او پلویان چې د ترهګرو ډلو لخوا تر ټولو زیات په نښه شوي او هم د 2013 ټاکنو په مهال دغه ګوند د ګواښونو له صوبه خپل کمپاین ډېر لنډ ساتلی و. د دغه ګوند یو مشره میرمن بشرا ګوهر په وینا دغه قسمه ګواښونه د هغه هڅو برخه ګڼي کوم چې د یو خاص ګوند په حکومت کې راوستلو دپاره ترسره کیږي.
دا خو ډېر د تشویشناک خبره ده چې دومره اپریشنونه وشو او بار بار دا خبره کیږي چې دهشتګردي یا دهشتګردو چې کومې ټکانې دي هغه ختمي کړل شوي دي. نو دا چې د عوامي نېشنل پارټۍ مشران ته اوس بیا داسې تریټس ملاویږي نو دا خو ډېر کنسرنینګ خبره ده او دا شو کوي چې زمونږ هغه پالیسیانې چې کوم غلطي دي چې ښه او بد دهشتګرد کې اوسم هغه پالیسیانې چلی اړم دي. دا مخکې هم دا کوششونه شوي دي او که لیول پلینګ فیلډ لکه د 2013 ملاو نه شي نو دې الیکشن باندې اوس نه ټول ګوتې اوچتوي ځکه چې انجینیرینګ هم روان دی مینیپولیشن هم روان دی او داسې ښکاري چې یو پارټۍ دپاره لاره صفا کیږي.
په پاکستان کې چې 15 جولای عمومي ټاکنې ترسره کیږي او ټول سیاسي ګوندونه د خپل خپل کاندیدانو د انتخابي کمپاین دپاره میدان ته راوتلي دي. کاران وای د انتخابی کمپاین د غاخيري ورزه چې ډېرې مهمه ګڼل شي په داسې کې د ځنی سیاسي ګوندونو مشرانو ته د بریدونو غواخونه د هغوی په کمپاین او تر سره کیدونکو ټاکنو په نتیجو هم اغیز اچول شي. احسان محمد خان، وی او ای ډیوا، پېښور.
د پاکستان راتلونکي په 15 جولای د ټاکنو په اړوند یو بل راپور ولوري ته زو چې څنګه تاسو هم پوهیږئ په وروستیو کې په د پاکستان په پوز باندې ډېرې نیوکې کېږي. د هغوی پر رول په دغه ټاکنو کې ډېرې ورباندې نیوکې شوي دي. د دغې نیوکو وروسته د پوز ویاند سپیناوي کړی دی چې پوز د هیڅ یوې ډلې سره سیاسي تړون نه لري او یوازینۍ وظیفه یې ړوند یا شفافه ټاکنو کې د ټول ټاکنو کمیسیون سره مرسته کول دي. دغه خبرې د پوز ویان په یو پریس کانفرنس کې کړې دي. تفصیلات یې تاسو ته په دغه راپور کې وړاندې کوو.
د پاکستان فوج ویلی دی چې هیواد کې انتخابات کول یوازې د انتخابی کمیشن کار دی او پوز به په دې عمل کې صرف انتخابی کمیشن ته مرسته ملاتړ ورکوي. خو څېړونکي وایي باید چې فوج د خبرو پر ځای عمل کې خپل دعوې ثابت کړي. د پاکستان د فوج د عام اړیکو د څانګې مشر میجر جنرل آصف غفور د نهې پر ورځ پینډی کې یو خبری کانفرنس ته خپله وینا کې وویل چې د انتخاباتو دوران د پوز کار یوازې انتخابی کمیشن ته ملاتړ ورکول دي او د جاري شوي حکم مخه د فوج کار په غیر جانبدار او غیر سیاسي ډول د انتخاباتو په ورځ د انتخابي کمیشن ته مرسته ملاتړ ورکول دي.
جو بیسک پیرامیټر ہے ہمارے امپلائمنٹ کا کہ ہم کنڈکٹ کرانے کے ذمہ دار نہیں ہیں, ہم صرف فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. ہماری کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے, کوئی پولیٹیکل الائنمنٹ نہیں ہے.
ہغوائی د فوج د تعیناتے پشا مقصد د انتخاباتو کول نه دي, بلکې اواز پدې عمل کې انتخابي کمیشن ته اسانې ورکول دي. نو خو د پاکستان فوج کوم سیاسي پارټي لري او نه پدې عمل کې د چا پلوي دي. د پاکستان د انتخابي کمیشن لخوا د انتخاباتو په عمل کې تعینات پوزي اهلکارو ته د ماجستریټ درجه اول اختیارات هم ورکړي دي, او د ټولنیز رسینو په ویپاڼو باندې د انتخابي کمیشن په دغه عمل ټکونه کیږي. په ټویټر خپل عکس العمل کې د پاکستان یو صحافي متی الله جان لیکي چې پوزي اهلکارو ته د ماجستریټ درجه اول اختیارات ورکول د انتخابي کمیشن د چارواکو د نااهله او بد دیانته ښکارا اعتراف دی, او اوس د انتخابي کمشنر په خپل څوکۍ یو صوبدار کینوي او په خپل د کور ته لاړ شي. میجر جنرال آصف غفور په دغه خبری کانفرنس کې دا هم ویل چې د ولس پوټونو چې څوک هم وزیر اعظم جوړیږي هغه به ورته د منلو وړ وي, او عوام چې څوک غواړي باید منتخب دی کړي. دا ایس پی آر مشر دا خبری کانفرنس په یو داسې وخت کې کړي چې د هیواد ځینې سیاسي ډلې په پوز د سیاسي انجینیرینګ او د خپل خوخي د امیدوارانو لپاره د انتخابي میدان د هوارولو تورونه لګوي, او سیړونکو هم د فوز د ویان د خبری کانفرنس یو ردی عملی کانفرنس بلی. سیړنکار جمیل چترالی وای هغه هیوادونه چې په نړیوال کچ د جیو سټریټیجیک عمل برخه پاتې شوي وي هلته د فوج کردار لا زیات پیاوړی وي, او د پاکستان فوج هم د هغې نه یو دی. او زیاتوي چې د دې خبری کانفرنس یو مقصد دی, او هغه د جولای په 14 نیټه د مسلم لیگ نون د مشر میاں نواز شریف هیواد ته د بیرته راتک په باب له د جوړ شوي فشار مخه نیول دی.
د غټو ادارو یعنی کاغه پرائم منسٹر آفس وی, کاغه ایس پی آر وی, کاغه جوډیشری وی, داغي الفاظ نه زیات داغي عملیات کې نه دا اثر لري. راتلون کې روز شپو کې به د فوج عمل دا ثابتوي چې دې څومره امپارشل دي. پریس کانفرنس سندرا ڈاکومینٹری دی سرا نہ زما فوج مورال چتی گی نہ داغی کارکردگی خکی گی نہ خرابی گی. ایز اے پروپیگنڈا ٹول خدا یو کار تھی عملی طور باندھے د پاکستان اوسی دن کی قتل واڑی چې زما ادارے دی خپل خپل کار هدف پورې محدود شي.
د میجر جنرل آصف غفور وینا د چې انتخابی کمیشن فوج ته شپږ کارونه سپارلې دي چې سپدې ډول دي. لومبه کار هیواد کې د امن او امان صورتحال پر ځای ساتل, دویم د بیلټ پیپر او د چپای دوران د پرنټینګ پریسز امنیت ټینګول, دریم د انتخابی سامان ترسیل کول, سلورم د پولینګ سټاف او ریټرننګ افسرانو حفاظت باوري کول, پنځم د انتخاباتو په ورځ د پولینګ سټیشن دننه او بهر خپل اهلکار تعینات کول, او د پولینګ د عمل د بشپړ کېدو وروسته ټول بیلټ بکسونه واپس انتخابی کمیشن ته رسول دي. چودري نثار علی خان او نورو مشرانو ته د انتخاباتو لپاره د جیب د نخې د ورکړ کېدو په باب له خاغلی میجر جنرال آصف غفور د یو سوال په جواب کې وویل دا جیب د پوز جیب نه دی, او باید چې میډیا د هر سیست د شک په نظر قتل پریږدي. او د یو بل سوال په جواب کې نوموړي صدا سی
جو ترانسپیرنسی ہے اور جو فیرنس ہے وہ یہ ہے کہ جو ووٹ ڈالنے آیا ہے وہ ایک ووٹ ڈالے, نہ یہ کہ وہ دو ڈال جائے. اگر 100 ووٹ ڈالے گئے ہیں بیلٹ باکس میں تو جب کاؤنٹنگ ہو تو اس میں سے 100 نکل.
ویل حقوائد انتخابات و صفا ستروال دادے چی یو تن اوٹ اچولو لراغلی وی باید چی حقا یو اوٹ واچوی, او کو پیو باکس کے سل اوٹو نوی نو باید چی دا گنتے دا عمل دوران دا حقینا ہم سل اوٹو نا روزی. پوزی ویان دا کلدم تنظیمونو پراتون کے انتخاباتو کی دا برخی اغستلو پا بابلت دا یو سوال پا جواب کی خکارا کلا که یو کلدم ډله په انتخاباتو کې برخه اخلي نو باید چې مخالف امیدوار په هغه ډله اعتراض راپورته کړي, او د پاکستان فوج د یو امیدوار د قانوني حیثیت سره کم تړاو نه لري. سرګند دی چې د هیواد دننه د جولای په 25 نیټه کېدونکو انتخاباتو کې د لا قانونه ګرځول شوی جماعت الدعوه یو شمیر غړي د ملي مسلم لیگ د پلیټ فارم لاندې برخه اخلي, چې مبصرین په شا د هیواد د خفیه ادارو لاسونه بلي.
د درنو عزتمن اوریدونکو د ډیوا خبری خپرونه لا دوام لري او ستاسو د ملتیات څخه مننه کوم چې تر دا دمه زموږ سره په خپرونه کې مالیاست. زو د سوات ولورې ته. سوات کې د ټاکنو لپاره د قومي اسمبلی درې څوکۍ دي او د صوبایي اته څوکۍ دي. دغه څوکیانو ته کوم کاندیدان دي او کوم نوماندان دي چې ځانونه کاندید کړي دي دغه ټول تاسو ته وړاندې کوي فیاض ظفر په دغه ویډیو راپور کې.
دا هیواد د نورو ضلعو په رنګ په سوات ضلع کې هم د 15 جولای د عام انتخاباتو د پاره هلې ځلې روانې دي. سوات کې د قومي اسمبلی د درې نشستونو د پاره د 1.5 امیدوارانو او د صوبایي اسمبلی د 8 نشستونو د پاره د 1 امیدوارانو په منځ کې مقابله ده. یو ووټر جمیل وایي چې امیدواران راسره وادي وکړي او چې وګټي نو بیا یې پته نه لګي.
ووټ خو مشته خو زړه مې نه کېږي چې چاله ورکم پدې وجه چې زموږ سره ورو خلک وادي وکي او بیا یې پته نه لګي وادي پوره کوي نه. بیا
د 15 جولای د ټاکنو د پاره په سوات کې د پاکستان پیپلز پارټۍ، مسلم لیگ نواز، پاکستان تحریک انصاف، پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ، عوامي نېشنل پارټۍ، متحد مجلس عمل، قومي وطن پارټۍ، آل پاکستان مسلم لیگ او د تحریکی لبیک پاکستان ګوندونو امیدوارانو سره سره آزاد امیدواران هم په میدان کې دي. یو ووټر شرافت علي وای چې د زله به هغه تن له وټ ورکوم چې د سیمې د پاره غټ کارونه وکي.
زبا هغه چل ورکوم چې هغه منګلا صحت، تعلیم، ډیمونه صحیح غټ غټ کارونه وکي. دا نه چې په پیپونو باندې وغولې یا نالۍ جوړه یا سیمټو باندې یا لاره جوړه کا، دا نه ده پکار.
د سواد د قومي اسمبلی په حلقه ان دوه باندې لس، ان درې باندې اتا او ان سلور باندې 11 امیدوارانو ترمنځ مقابله ده. د صوبایي اسمبلی د حلقه پی کې دوه باندې د شپږو، پی کې درې باندې د 11، پی کې سلور باندې د 14، پی کې 15 باندې د 15، پی کې شپږ باندې د 14، پی کې و باندې د 11، پی کې اته باندې هم د 11 او په پی کې نه باندې د 10 امیدوارانو په منځ کې به مقابله کیږي. سواد کې دوه اهم سیاسي تنان هم سکال په انتخاباتو کې برخه اخلي چې پکې د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند مرکزی صدر او د پنجاب زوړ وزیر اعلی میاشبا شریف د قومي اسمبلی حلقه ان درې سوات نه او د مسلم لیگ نون ګوند صوبایي صدر امیر مقام د قومي اسمبلی د حلقه ان دوه او د صوبایي اسمبلی د دوو حلقو پی کې دوه او سلور نه په انتخاباتو کې برخه اخلي.
د سوات خلکو په 2002 په عام انتخاباتو کې د سوات د ټولو سیټونو نه د متحده مجلس عمل یا د ام ام اے امیدواران کامیاب کړو. دغه رنګ بیا په 2008 په انتخاباتو کې د سوات په ټولو سیټونو باندې دا اے این پی یا دا عوامی نیشنل ګوند امیدواران کامیاب کړو او په تیر الیکشن 2014 کې په ټولو سیټونو باندې دا پاکستان تحریک انصاف امیدواران کامیاب کړو. خو سیاسي تجزیه نگار وایي چې را روان د 15 جولای په ټاکنه کې به داسې هوا په سوات کې نه وي او دلته به د مختلف سیاسي ګوندونو امیدواران کامیابی حاصلوي. فیاض ظفر، وایس اف امریکا، ډیوا، سوات.
او بیا هم د ټاکنو په اړه یو بل راپور ولوري ته زو، خو د بلوچستان په حق لدی چې په بلوچستان کې څومره میرمنې په ټاکنو کې برخه لري، د دوی ونډه په ټاکنو کې څومره ده. دغه ټول تفصيلات تاسو ته راغونډ کړي دي د کوټې څخه د ډیوه خبريال حمید سمسور.
کې د ټول ټاکنو لپاره د شوزو سیاسي هلې ځلې دوام لري. دا لومړی ځل دی چې په بلوچستان کې په عامه چوکیو باندې په مقابله کې د شوزو شمیره تر 30 پورې رسیدلې ده. د بلوچستان اسمبلی سپیکر رایلا دورانی د بلوچستان د لهوغه میرمنو زخه یوه ده چې له کوټ څخه د کامی او د صوبایي اسمبلی پر دوه جنو سټان باندې د سړي سره د مقابله د ماره د ځان ګرځي. دا په شوزو کې تر ټولو فعال غړي ده. اوس د خپل کمپاین پیل کړی دی. په ښار کې پر سړکونو باندې لا مخفل سره ویني او خپل انتخابي کمپاین په خپل چلوي. دا دکاندارانو ته په خپل ورځي او د کور ټاکنو خپل نښه ورسوي. رایلا دوران له سوابه څخه سیاسي ګوندونو وښوزو ته پر جرنل سیټانو باندې 15% کوټه ورکړې ده، خو دا زیاتره هغه دي چې ښځې یې ګټای نه سي. رایلا دورانی له 2002 په دې خوا په بلوچستان کې د ښځو پر ځانګړو چوکیو باندې ټاکل کېدله، خو دا وایي چې بیا هم د نرانو له لوري له دوی سره ډیره د توپیر وضع لیدل کېدله.
زکات میں ان کو سیٹس ملی ہیں، زکاتی سیٹس، اس طرح سے الفاظ جو ہے اس کے لیے کہے جاتے رہے ہیں.
دوی براته ویل ستاسو د زکات پر چوکي باندې راغلی است. موږ دا ډول خبرې هم اړویدلې. د غیر دولتي موسسه پاپین پیر اینڈ پری الیکشن غړی نصر الله بړې چوي خود د ټول ټاکونو په ځغل کې د دوی ګډون ډیر ارزښت لري.
زیات اهمیت دا لري چې دوی په سیاسي عمل کې د دوی د شرکت دا زیاته معنا لري د ګټې دا غو د امپیکټ چې په سوسایټي کې دا چې اکسپټنس راسي خل دا قبول کړي چې شزي بحثیت نمائنده دغه کې.
تر دې مخه په بلوچستان کې یوازې درې شزي جرنل سټانو باندې راغلي دي چې یو د ډیرا مراد جمالي او بل بیا د کولو والا هغه هم لدغه قبله چې د دوړو خوندان د نیب لوري په درغلو کې ل انتخاباتو زخه به برخې سوي وو. نا امیدی بوی ہم دغا د پریکړې ورځ ده د 15 جولای ورځ د 15 د جولای په ورځ باندې چې دا د رخصتۍ ورځ منځل کجی ماته درک دی دوی وی چې نن رخصتۍ و کڅوک دا وی نو بیا د پر روان 15 کال کې پټه خلصي دا کامی پر عزت دی بشپړه کی یا پر روان 15 کال کې ګیله مکوي. نصر الله بړې سیدا خبره مانی چې دلته سیاسي ګوندونو پر جرنل چوکۍ باندې ورشوځو ته ټیکټونه نه ورکوي. د د په خبره سي پدی کې نه یوازې مذهبي بلکې ملتپاله ګوندونه هم شامل دي.
چونکه اول بار دی نو پولیټیکل پارټیانو هم د خپل مجبوري تحت 15% هغه ټیکټان ورکړي دي چې اکثریت باغ سیټان شاد نه وګټي. مګر کدا عمل دغه سي رواني نو بلوار په پالیکشن کې بیا شي هغه ټیکټان اخی چې کوم هغه ګټلې سي.
خو پښتونخوا ملي
د کوم کوی دی په دوه جنرال سټان باندې داول کوي سټان کوي په بوله کې اوس موږ کور ولا د په سوي کور ولا د موږ سوي د جنرال سټ باندې دی ابل کې دا صوبایي درک
د بلوچستان په کامیا اسمبلی کې پر 14 جنرال چوکي باندې 14 او د صوبایي اسمبلی پر 15 عامه چوکي باندې 28 شځي برخه اخلي. یو بل سیاسي سړنکار ولی اغاوی چې پراتلونکي کې بعد په ټول ټاکنو کې بعد د شذو اغیزې ډیر مثبت وي.
د زنانو په الیکشن کې د ایسا اغستلو بنیاد کې شول څه کدا وری نه غټ بل ور به وغټي.
شذې زموږ د ټولنې نیمه برخه ده چې په بلوچستان کې زیاتره د ټینګ قبایلی نظام لاندې د جګو دیولو او د تړلو دروازو شاته یې ژوند تیروي. خو اوس په یوستمه صدې کې دوی په ټول ټاکنو کې د برخې سره سره د خپل حقوقو غشتنه کوي. حمید سمسور وایس اپ امریکا ډیوډ ډو ټلویزیون کوټا.
قدرمن اوریدونکو دا مهال زو یو بل سیمه ایز راپور ولوري ته چې په اسلام آباد کې کیدونکې د اقلیتي یا لږکیو مذهبي ازادۍ غونډې پر مهال د پاکستان د اطلاعاتو او قانون موقتی وزیر علي ظفر وایي چې د حکومتي دندو په وخت د مسلمانۍ څوګند د پورته کولو قانوني امر به عدالت کې چیلنج کړي. په دې حق له نور تفصیلات څه دي د اسلام آباد څخه د ډیوا خبریاله رابعه پیر یې تاسو ته وړاندې کوي.
په اسلام آباد کې د اقلیتونو د حقونو د مذهبي ازادي په اړه کېدونکو یوې غونډې سره وینا کې د اطلاعاتو او د قانون لنډمهاله وفاقي وزیر سید علي ظفر ویل چې د پاکستانی وګړي په توګه هر یو کس ټول آئینی حقونه لري او حکومت د نوکریو قانون عملي کولو کې څه فرق نسی کولای.
کورټ هاز ډیسایډډ دټ ایوري سیول سرونټ مست ګیو دیر ریلیجن آن د فارمز. آی ډیسایګری.
د عدالت هغه پریکړه چې سیول سرونټ په فارم کی خپل مذهب سرګندوی ورسره اختلاف لري دوی زیاته کړه چې د قانون انچارج دی او دغه پریکړه به چیلنج کوي. ولی چې څوک حق نه لري چې معلوم کی چې د چا عقیده څه ده. بیرستر علي ظفر زیاته کړه چې د افغانستان د جنگ وروسته پاکستانی ټولنه کې د تندروي فکر شخصو او مذهب پنوم تندروي پر یو بل تپل شروع سو.
دات کایند اف ریلیجیس فریډم کینوټ بی الاوډ. پیپل کینوټ بی الاوډ ان دی نیم اف ریلیجن ټو امپوز دیر ویل
د مذهب په نوم د غشانت مذهبي ازادي اجازه نسی ورکول کېدی او نه خلکو ته د مذهب په نوم خپل خواهشونه پر چا د تپلو اجازه ورکول کېدی سي.
پا په کورمه ایجنسی کې زمینداران دا مهال ګیلی لري او شکایتونه لري د حکومت څخه. کوم فصلونه چې هلته کرل کیږي ویل کیږي د هغوی حاصل دومره نه وي څنګه چې په کار دی د هغه ځمکو څخه وي. دغه زمینداران وایي چې دوی ته د حکومت د مرستو کمی دی او نشتوالی دی او له همدې کبله دوی نه توانیږي چې د خپلو ځمکو څخه ښه حاصل پورته کړي. نور تفصیل یې تاسو ته ابراهیم شینواری ورکوي په دغه راپور کې چې کورم ایجنسی همدغې سیمې ته تللی دی.
خپل قدرتي ښکلا او د مختلفو کسبونو تازه میوو سبزو او نورو فصلونو په ګرد هیواد کې ځانګړي مشهورتیا لرونکي د کورم قبایلي ضلع د افغانستان په شمول درې نورو قبایلي ضلعو خیبر او رغزی او شمالي وزیرستان سره ګډې پولې لري. خرلاچي د لیارې افغانستان سره دوه اړخیزه تجارت نه پس د سیمې د اوسیدونکو د معاش لویه ذریعه زراعت یا کر کرونده ده. هسې خو د کورمې په خیراز ځمکه د هر قسمه فصلونه راټوکیږي، خو دا مهال دغه ته د کورمې والي وریژو کرونده ته عوام لري. د کومې د پاره چې ځایي کروندګرو د دریای کورم په اوبو خپل پټي خړوبه کړي او د غټو وریژو کرونده کې مصروفه دي. خو د پاره چې ناصر نږدې د کونج علیزی د وریژو کروندګر د حکومتي مرستو غوښتنې کوي.
زما نوم مبشر حسین دی، مستکوټ کانډ کورم ایجنسی سره تعلق لرو. مو دا درخواست دی چې موږ غریبانا دی باز دغه کورمیوله وریژه دی سکومه غریبانې واژنه شته لګیایو نورا مودا درخواست دی حکومت نه غریبانی دی سر وی یو بل څه لگ لگ سی وی هغه وی مدد پکوار دی مته سمیتا موږ سم مدد وکي غریبان حال کی.
د کورمیوالو وریجو تر څنګ د سیمې تازه میوې چې پکې مڼې خورمانې الوچا او شفتالو شامل دي هم په ګرد هیواد کې مشهور دي، او د پاړه چنار په شمول د کورمیز ویلې په نورو ځایونو کې د دغه میوو باغونه موجود دي. ورسره د غلطه غنم، جوار، کرخې، مې، دالې ماش، سویابین، ټماټر، پیاز، الوګان او اوګه هم کرلی شي. خود سیم یو ځوان او تعلیم یافته کروندګر تصدق حسین چې حکومت دوی له دوی د ضرورت مطابق تخمونه او نور اسانتیاوي نه ورکوي.
دا کور میں ایجنسی کے ہو مشکلات ہو ڈیر دی، خاص کر دبزے اس سیم دا پرا چنار کے او دا دا پاس او دا دا اوچت علاقے ہم نو دلتا متا سرکاری سکم دے جیسے سخاص نہ ملے گی نظم کی سکم زو ولا ڈیم دا سدے دم و پخپل آباد اکڑ دے او سرکاری منہ سر وسا پر جیسے سخاص نشتہ نو ہم حکومت دا غفتانہ کو اس یار دے پپارے کے دا علاقے خاص کر دے علاقے کے یو مخصوص شیان کی گی لکا گندا غنم کی گی دا کورخا کی گی میں موتے یو میں کی گی آگے نہ سوا وہ جوار کی گی کیا نا دے نہ سوا دلتا دس سو نو شان کی گی خوبیا حکومت دے کہ مسرا بالکل اس قسم کا مرست نشتہ ہو بالکل دا وطن سے دے دا دا نور لکون الگ مختلف تھے سوڑ دے دے فصل ڈیر بہترین بھی خوب بھی کیا نا دا نور علاقے کے مقابلے او خصوصی دلته حکومت دی لکه حکومت ته ملويږي هغه مت حکومت نه ملويږي مخ خپل پیدا کو او دوی حکومت ورکي نن سبا حکومت روان دی هایبرید ته خاص کر ناغه فصل دلته دسه خاص کامیاب نه دی حکومت خپل لکه حکومت خپل موسم حکومت کا درسي اړین مشکلات سره ملويږي او لکه دی کې
د کوزی کور می مخیزه یو بل کروندګر پستین خان یې چې د حکومت لخوا په محدوده کچه د یوریا سره ورکول هم د دوی فصلونه اغیزمن کړي.
کوم داسې مشکلات دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. او متدل د مشکلات یې غدي زراعت او متن پټول قوم باندې متا شپږ بره اته بره غنه ملويږي او سره متا یوریا نه ملويږي او بل مو وبو بندونه دي هغه خراب دي مودي مخیزه او هغه متا نه دی جوړ شوی یو جوړ شوی دی یو نه دی جوړ شوی دا خزر خیز از مکه دی او دی کی هرڅه کی او مو زیتون نو ډیر زیات هغه دی پروډکټ دی دلته هغه متا څنګه شي دا بډ شي.
د کورمې دغه د کروندې زمکه یا خو په بارانونو یا د غرونو نراغلو قدرتي چینو او یا د دریای کورم په اوبو خړو بکولای شي. خو د دریای کورم نه د اوبو خر کوم منظمه نهري نظام نشټوالي لواجه هم د بارانونو او د قدرتي چینو په اوبو زیات انحصار کولای شي. ورسره ځای کروندګر خپل د مختلفه قسمه فصلونو د هیواد بیلابیلو برخو ته رسولو لپاره د جدید سړکونو جوړول هم غوښتنه کوي چې دغه سي د دوی په وینا د دوی اقتصادي حالت نور هم توانمن شي او ورسره د روزګار نور سیلی هم تر لاسه شي. ابراهيم شنواري، وایس اف امریکا، ډيوا، پړه چنار.
دیوا قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو د دیوا خبری خپرونه هم په دې ځای پای ته ورسیدل. د دې خپرونې وروسته د ارباب محمود علي سره د دیوا ډاکټر خپرونه اوري، او په دې خپرونې کې به نن د میدې په تکلیف باندې تاسو سره خبرې کوي. په ګرمۍ او موسم کې څنګه چې تاسو هم پوهیږئ چې خلک یا اوبه ډېرې سکي او یا داسې نور نوشابې اخلي او سکي، د هغې سره کله ناکله د معدې تکلیف هم پیدا شي. نو دغه تکلیف څنګه مخنیوی وشي د دې لپاره به ستاسو سره نن ډاکټر هم راځي او په دې خپرونې کې به ګډون لري. زه د دې خپرونې قربانه منزه شهید او زما سره د دې خپرونې پروډوسر عالمگیر. ستاسو نه اخلو اجازه او تاسو په لویه لاس پارو سلوړه او آباده اوسئ.